السلام علیکم مشال ریډیو ته ستری مشي د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو. 219 پروګرامونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ همکارې انیسا اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د میرام شاه بازار تاجرانو د روانې میاشتې د 9 مینا په پیښور کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې د ګنګوسو له وجې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ضد هڅو ته زیان رسیدلی او د چین په ووهان کې د یو وایرس له وجې د وژل شو شمېره 1000 ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو د جنوري د 9 مینه په پیښور کې د احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. د میرامشاه بازار د تاجرانو د کاري کمیټې مشر سخی الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل پر دې روز به د اسمبلی مخې ته او یا په بل کوم پارک کې پرلت وهي.
وزیرستان نه با خلق راوالو او دلته چې په پیښور کې کوم وزیرستان خلق دي دا بم شرکت کوي. زمونږ چې څومره نمائندگان دي عوامي دا غم راځي سیاسي پارټي والا خلق دي دا به راځي. پښتنو لپاره د حقوقو غوښتلو والا خلق دي دا به راځي.
د نوموړي په خبره چارواکو ورسره د یوې مرلۍ په سر د 45 لک روپو ورکولو د جوړو ودانیو د یوې مربع فوټ په سر د 3500 روپو ورکولو لوسنامه لاسلیک کړې وه. خو حکومت وایي چې د یوې مرلۍ په سر به 45 لک روپۍ ورکوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې بې بنیاد افواګانو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته زیان رسولی چې له وجې په 2019 کال کې د پولیو ناروغان زیات رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې او چارواکي عمار شفیق پرون مشال ریډیو ته ویل په دې هیواد کې تیر کال لږ تر لږه 1400 د پولیو کیسونه رپورټ شوي.
مسله دا ده چې ټول ماشومانو ته موږ نه یو رسیدلی. نو دا وایرس چې دی موجود می او د دې مخنیوي نه کی. د ماشو خیل انسیډنت دا چې هغه نه پس خلکو په ذهن کې اعتماد کې کمی راغې د دې دروغ واقعې د وجه او معلومه شوه چې دا افواوا. نو دوه درې میاشتې خو په قومي سطح باندې کمپین نه شوه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف یو چارواکي کمال شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د تیر کال په اپریل کې د پیښور د ماشوخیلو اغه ویډیو نه پس په افغانستان کې هم د پولیو پر ضد کمپاین اغیزمن شوی و چې پکې ماشومان د پولیو واکسین اچول نه وروسته بې هوشه خودل شوي و. وروسته دا ویډیو جعلي ثابت شوه. د سواد د ګلکتی په سلګونو مظاهرچیانو پرون د اوبو د رسد د اداري واسه پر ضد د منګوري چوک د 107 لپاره د احتجاج په توګه تړلی و. مظاهرچیانو د یو څو میاشتو نه پس په سیمه کې د سکولو د اوبو د نشتوالي له وجې د صوبایي حکومت او واسه پر ضد نارې وهلې. په سواد کې د واسه د اداري مشر میا شاهد وایي چې په سیمه کې د اوبو د رسد لپاره پایپونه غصبل شوي دي او راتلونکو سوروزو کې به دا ستونزه حل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. امنستي انټرنیشنل ویلي چې د تشدد ایس اندازه او حد د منلو وړ نه دی. د جنوبي ایشیا لپاره د یاد سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې یو بحراني حالت کې چې په افغانستان کې په ولسي خلکو حمله کیږي دا خبره بې مفهومه ده چې د تشدد اندازه به کم شي. عمر وړایچ ویلي امریکا او افغان طالبان باید د جګړې قوانینو ته ژمن نوی په ټولو افغانانو حمله باید بند شي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پر استیو کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره منلي چې تشدد کې به کموالی راولي. خو د افغانستان حکومت د دې بیان په اړه سخت برګون څرګند کړ او ویل چې د غي د بیان مفهوم نه لري. د چین په ووهان سیمه کې د یو وایرس له وجې د مړو او لدې د متاثر شوو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د چین چارواکو نن ویلي د دې وایرس له وجې په 9 صبح کې 1000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 2300 دا وایرس لګیدلی چې پکې 212 ناروغانو حالت د اندېښنې وړ دی. په مړو شوو کې 9 کسان د هویبی سوبې دي او پاتې 2 د هیبی او د هیلونګ شیانګ دي. تر اوسه د دې وایرس له وجې د چین بهر کوم مړی نه دی رپورټ شوی، خو د فرانس چارواکي وایي چې 3 کسان یې د دې وایرس له امله ناروغه شوي دي. د دې وایرس په لومړي ځل په اروپا کې تصدیق شوی. دغسې د امریکا په سیاتل او شیکاګو کې هم 2 تنه دې وایرس وهلي چې د رپورټونو له مخې دا دواړه کسان دي وروستیو کې له چین استانه شوي وو. دغسې نن سهار د آسټرالیا روغتیا چارواکو هم په یو کس کې د دې وایرس تصدیق کړی، وایي چې دا تن 50 چینایي دی. چارواکي وایي چې د ترکیې په مشرقي صوبه الازک کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او سلګونه نور زخمیان شوي دي. د دې زلزلې له وجې یو شمېر ودانیو ته هم زیان رسېدلی. په ترکیه کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم او د بیړنیو چارو د ادارې د چارواکو په خبره تېره شپه د ځایي وخت مطابق 9 د زلزلې کچه په ریکټر پیمانه 6.8 وه. د یادې ادارې په خبره 13 کسان په الازک او 15 نور په ملاټیا صوبه کې وژل شوي. برخوا د دواړو صوبو ګورنرانو ویلي چې 215 کسان زخمیان شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویل ویلي چې چارواکو امدادي ډلو ته سیمې ته د رسېدو هدایت ورکړي او د غورځېدلې ودانۍ له ملبې لاندې د 150 کسانو لټون دوام لري. سویلو د ژوبل شوو کسانو شمېره 1533 یاده کړې ده. په 1999 کال کې هم زلزله راغلې وه چې په عصمت ښار کې 1000 نه زیات کسان وژلي او د 1500 نه زیات بې کوره کړي وو. او امریکا ویلي چې په عراق کې د دوی پر پوځي اډه د ایران د راکټي حملې له امله 40 سرتیرو ته دماغي ضربه رسېدلې ده. د پینټاګون ویان جاناتن هافمن پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دغه ژوبل شو سرتیرو کې نیمایي په عراق کې خپلو دندو ته ستانه شوي، خو 10 سرتیري لا هم تر درملنې لاندې دي. د امریکا چارواکو مخکې ویلي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر عین الاسد پوځي اډه د ایران په حمله کې هیڅ امریکایي عسکر ته تاوان نه دی رسېدلی. د خبرونو پای او زم د همکار احمدالله نه د کرن صوبایو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 202 روپۍ او 203 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ 70 پیسې او 171 روپۍ 13 پیسې، یو عرب امانات درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د شمالي وزیرستان د بیرامشاه بازار د ړنګو شو دوکانونو مالکان وایي د خپلو غوښتنو لپاره به احتجاج پیلوي.
زمونږ دا مطالبه دي چې 45 لاکھ روپۍ د مانلې دي شاین کړي دي په فی مرلا دا بره کوي.
د سوات ځینو سیمو اوسیدونکو د سکلو د پاک اوبو د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی.
د منګور په خار پسلو کې مونږ پاتې کیږو، داسې نه چې مونږ یا په یو بانډه کې پاتې کیږو، خو د بدقسمتۍ نه د اوبو په ګوټ پسې چې مونږ لاندې شو دي زری زری شو.
او 19 پروګرام سروي کې د ټولنیزو چارو د یوې فعالې لیلا شانواز خبري اوري.
مختلف رپورٹونه جوړول بیا زنانو ته چې کومې مسلې مختلف کلو کې زمونږ کار دی، نو زنانو ته چې څه قسمه مسلې مخه ته راځي نو هغه مسلو باندې بیا لیکل کول. او هغه
د مشال رادیو سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د بیرامشاه بازار تجارانو د جائیداد مالکانو د پوځي عملیاتو پر وخت د ورسېدلي تاوان د ازالي لپاره د احتجاج لړۍ په خبر ته غزولې ده. دوی وایي په وزیرستان کې اوږده احتجاجونه وکړل خو حکومت یې غوښتنې پوره نه کړې. دوی دا هم وایي اوس په تر هغې وخت پورې په پېښور کې احتجاج کوي چې حکومت دوی په خوله تاوان نه وي ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازی وایي حکومت د دې خلکو د ستونزو په هوارولو کې سنجیده نه دی. په دې اړه نور معلومات څنګه د همکار بوریوال کا کړه.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار تجارانو او د جایداد مالکانو د خپل غشتنو لپاره د جنوري له یو کم دیرشمې په پېښور کې د پرلت اعلان کړی دی. د میرامشاه بازار د کاري کمیټې جنرال سیکرټري سخی الرحمن د جنوري پر څلرویشتمه مشال راډیو ته وویل چې دوی پر دې مجبور شوي چې په پېښور کې د اسمبلی مخې ته یا هم ورته نږدې پرلت ووهي.
وزیرستان نه به خلق راولو او دلته چې په پېښور کې کوم وزیرستان خلق دي دا به هم شرکت کوي. زموږ چې څومره د نمایندګان دي عوامي دا هم راځي، سیاسي پارټۍ والا خلق دي دا به راځي، پښتنو لپاره د حقوقو غوښتلو والا خلق دي دا به راځي، نویشتم تاریخ باندې قائد اعظم پارک به وي یا به اسمبلی مخ کې چې کوم خالی ځای دی په دې کې به ټنټونه لګوو، دلته به درنه جاري.
سخی الرحمن وویل چې دوی یو کال حسابونه لګولی وو، حکومت ته د خپل تاوان اندازه وړاندې کړې وه او حکومت ورسره منلې وه. دوی وویل چې حکومتي چارواکي غواړي چې دوی سمجوته ورسره وکړي، خو د ده په وینا دوی له خپلو غوښتنو یو قدم هم نه پر شا کیږي.
زمون دا مطالبه دي چې 45 لاکھ روپے دے منلی دی سائن کړی دی دی پپ فی مرلا دا برا کاوی، 3500 روپے پر سکوئر فٹ تے بلڈنگ منلی دی دا برا کاوی، او دین علاوہ چې کوم پاتې شوی زایونا دی چې مونږ اخستی نو هغه لفټ ور مونږ ورته وایو هغه مونږ دوی ته خودلې دي چې هغه خلک چې د کوم تاسو سره کتاب کې دا زایونا موجود دي، دغه نه علاوه چې کوم کمرشل ایریا ده په دې کې چې پاتې شوی زایونا دي دا بر سره مانی دا زمونږ درې مطالبې دي.
د ویل حکومت ورته وایي چې د یوې مرلې پر سر به 15 لکه او د یو فوټ پر سر به 200 روپۍ درکړو، خو د ده په وینا دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د میرالی بازار تجاران او د جایداد مالکان هم وایي چې حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان د ازالې لپاره هیڅ نه دي کړي. د دوی د نماینده کمیټې مشر ملک محمد شفیق مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې د اغیزمن سوي او قبضه سوي جایداد تاوان ورنکړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
زمونږ مارکیټونه دکانونه وران کړي دي، دې مو حساب مونږ غواړو او ورسره پراپرټي کې د خپل ملکیت کې کنه روډونه او دې سره 22-23 فوټ 27 فوټ پورې علاقہ مونږ نه دې دا کړی دی کنه چې تاکي به تاسو تعمیر نه کوي. دا دوی خبرې چې زمونږ ته دا حق ملاو شي ایسا پورې پیخي مونږ ته یو روپۍ هم نه دی ملاو شوی.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان یو استازي میرکلام وزیر مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې په اسمبلی کې په وار وار غږ پورته کړی دی، خو د ده په وینا حکومت د دې خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره سنجیده نه دی.
چې په څو مالته مجلس وی په اسمبلی کې خدا خبره ما خامخا کې کړی ده، خو حکومت د نن ورځې پورې په هغې حواله سره دومره سنجیده نه دی. هغه یو پراسس دی، دوی کمیټي جوړه کړې ده، منیسټران دي پکې، دا سیکچان دي، هغه بیا میټینګ په میاشتو میاشتو کې راوغواړي.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو بیا بیا هڅې وکړې خو بریالي نه سو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکو ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزن ضد ویکسینو خلاف بې ځایه پراپیګنډې دي، نه د ناروغۍ نه د ماشومانو د ساتنې کمپاین ته ډېر زیان رسېدلی دی، او په 2019 کال کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د کیسونو شمېره زیاته شوې ده او باید ولس بې بنیاده اوازو ته غوږ نشي او په هر کمپین کې ماشومانو ته ویکسین ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره په دې رپورت کې راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګزند ضد ویکسینو خلاف بې بنیاد پراپیګنډې دغه ناروغۍ نه د ماشومانو د ژغورلو په کمپین ډیر اثر کړی او د دواړو هیوادونو په زیاتره برخو کې د کمپین نه کېدو له وجې په 2019 کې یو ځل بیا د پولیو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې یو چارواکی عمار شفیق مشال ریډیو ته وای
مسله دا چې ټول ماشومان ته موږ نه رسیدلی، نو دا وایرس چې دی موجود می او د دې مخنیوي نه کیږي. نو د پیښور دا د ماشوخیل انسیډنت دا چې هغه نه پس خلکو په ذهن کې اعتماد کې کمی راغی، و یریدل د دې دروغ واقعې د وجه، او معلومه شوه چې دا افواه وه. نو دوه درې میاشتې خو په قومي سطح باندې کمپین نه و شوی. 136 کیسونه 2019 کې پاکستان نه رپورټ شوی دی، یو سل شپږ دېرش. 2006 کې هم یو کیس راغلی دی سرای نورنګ لکی مروت نه، او هغې کې لږ ټایم و لګې دو خلکو ته واپس په هغې باندې راتلو کې. خو دسمبر چې کوم مونږ قومي کیمپین وکړو، نو د هغې ډیټا مونږ ته دا وایي چې مونږ ډېر زیات ماشومانو ته ورسېدو، مونږ سه 90% نه زیاتو ته ورسېدو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو چارواکی کمال شاه وایي چې د پیښور د پیښې وروسته په افغانستان کې هم د دې سناڅه اثر شوی و، خو اوس هلته بیرته په زیاتره سیمو کې کمپین په ښه ډول روان دی.
کوم پیښور کې کوم واقع وسوه، نو د دې اثر هم په پروګرام باندې پریوتو، او یعنی خلکو ته شکونه پیدا کوي دروغ خبرې. نو په دې کې بیا د خلکو هغه رول مهم دی، خلک هم باید کوشش وکړي چې دروغ خبرو ته او اوازو ته غوږ دی ونه نیسي. پولیو ناروغي تاسو ته معلومه ده چې هیڅ علاج نه لري، او یوازینۍ لارې همدا د پولیو واکسین دی چې ماشومان ژغورلی شي. افغانستان کې 2019 کیسه تر اوسه کوم کیسونه یا تقریبا 90 کیسه سوی دي تر اوسه پوری.
په خیبر قبایلی ضلع کې یو فعال منظور پرده وای د دواړو هیوادونو یو شمیر عالمانو لخوا د فتوی ورکړل شوی چې د پولیو یا ګزن ضد ویکسینو کې هیڅ تاوان نشتا.
د غټو غټو مفتیانو فتوی راغلی دی چې پولیو په ویکسین کې هیڅ داسې قسمه مسله نشته چې هغه ماشومانو ته یا انسانیت ته نقصان ورسیږي. چې پولیو دا کم 50 کالو پورې ماشومان دي، دا لازم ده ځکه چې د مزوري نه بچ کیږي.
د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي دغه ناروغي دا وخت د ګډ د نړۍ نه ختمه شوی، او یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده، او باید دلته هم ختمه شي چې ماشومان د ټول عمر لپاره د مزوري نه بچ شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000، 13,500، اول از درات سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د سوات سیدو شریف او ګلکدی په سلګونو خلکو د جمعې په ورځ ناوخته د سکول اوبو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چیان وایي د اوبو بیلونه ورکوي خو به نشته. دوی دا ګیله هم کوي چې تر اوسه پورې کوم حکومتي چارواکي تپوس لنه دی ورغلي. بلخوا د اوبو ورکونکو ادارې مشر وایي چې پر را روانه میاشت کې به د غستونزه هواره شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوره کې د سیدو شریف ګلګدی په سلګونو قهرجنو مظاهره چیانو د منګورې نشاط چوک د احتجاج په توګه 100 ساعته بند کړو. دوی د اوبو ورکوونکو ادارې واسا او صوبای حکومت په ضد نارې لګولې. مظاهره چیانو ته وینا کوونکی جنید وای چې د 1300 میاشتو راسي اوبه نشته.
د منګورې په ښار په سلو کې مونږ پاتې کیږو، داسې نه چې مونږ یا په یو بانډه کې پاتې کیږو، خو د بدقسمتې نه د اوبو په ګټ پسې چې مونږ لاندې شو دي زری زری شو. دا غریب او دا مزدورکار خلک اوګه باندې هر ماښام جي دا ټپکې راغستي او دا وړي. هم مونږ کمشنر لزو واساله لاړو جي مونږ د دې هر انتظامی هر یو سړی لاړو. خدای اوسه پورې زمونږ مسله هیڅ زور چې غنالي زمونږ د بنیادی حق دی جي. په دې ملک په پیسو باندې تا دستا بنیادی حق نه ملويږي. نو دا کوم چې د دې زندګۍ نه خدای مو چې خلک په خودکشي مجبور شوی دی.
مظاهره کې شریک شهاب الدین نمیتن وای خواریکخ يم ټول ورځ کارو کم ستړی کور تراشم نو اوبه نوي
خبره غرته زمونږ دی کولکته لمبر ایک تا اوبه نخیجی در پا دره مرا سلوره مرا زبرا جی یوا تپکا بخیجه پوګو منه آیا ټپ کډه کوي په درې مسلوره مرز مملا می وسوم دړ کډه بلوز ملون چی درې ټپ کې یا یو ټپ کا خېجوم جی ما ته ډیر بنتیای مونږ ته تکلیف ته مونږ له وسه پوری نه یم منبر راغله نه کونټلر راغله
یو بلتن محمد رحیم زیاتوی چې دوی اعلی چارواکو ته تدی بیا بیا دوی سره د اوبو ورکولو لوزونه کوي ولی عمل پې نه کیږي
وو دریو کال نه دا لړ نوان دی لکه مونږ بدرې پیرې لاړو دغه توا ساده ناغوی چې نن به ترتیب وکړو سبا به ترتیب وکړو اپریشن یې کوو دا دغه کو هغه اپریشن هم وشوې خو د هغې باوجود لکه هغو بیا هم به برابر نه کړې اوس به مونږ نه بره ټوبیل لې بلو بل یو پر ڈبل لا نه اخلي او دغه خاجه چې داخل نه کو نو په بل میاشت کې به هغه ډبل جرمانه هم مرکې
د ضلع سوات اوبو ورکوونکي ادارې مشر میا شاهد وای چې دوی دغه سیمې ته د اوبو پایپونه غځولې دي ډېر زر به ورته اوبه ورکول شروع شي
هغه پایپ چې کوم سپلای لاین هغه موږ خور کړی دی خو د کیتره رول دي پندرہ ورځې مخکې به تاسو اشتہار ورکوئ د هغې نه وروسته به ټینډر کوو ان شاء الله تعالی په 28 فروری باندې زمونږ ټینډر کېږي په 10 فروری پورې ان شاء الله تعالی موږ هغو ته هغو هغه ټیبل چالو کړی یو
بل خو مظاهره چیان وایي چې چارواکي دوی ته صرف زبانی خبرې کوي او په عملي توګه اوبه نه ورکولای کیږي دوی مجبور دي چې خپل احتجاج نور هم سخت کړي او د منګور نه تر سیدو شریف پورې سړک بند کړي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
د مشال تر سنگ سے اوریدونکو په پاکستان کې ځینی کسان تور لګوي چې په راولپنډې کې د سترګو له یو هسپتال څخه تر علاج وروسته بینایي ختمه شوې ده پاکستانی رسنۍ د دغو کسانو شمیر تر اتیا او پورې خای خو د هسپتال انتظامیه دا تورونه ردوي او وایي په هسپتال کې 100 کسانو ته انفیکشن شوی وو او د هغو هم پلټنې روان دي په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر باغ ضلع منظور احمد کیانی پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سترګو تکلیف له وجې په راولپنډۍ کې الشفا ټرسټ آی هسپتال ته د علاج لپاره ورغلی وو او ډاکټرانو د معاینې وروسته په سترګو کې ورلا څاڅکي واچول چې له هغې له وجې ورته انفیکشن وشو او بیا یې بینایي په مکمله توګه ختمه شوه نوموړي د هسپتال په ډاکټرانو تور په پورې کولو سره وویل چې یو شمېر نورو مریضانو هم دا شکایت کول چې ډاکټرانو د معاینې وروسته په سترګو کې ورلا څاڅکي واچول او د هغې وروسته بینایي دو میاشتې وړاندې ما ته د سترګو تکلیف شروع شو اول خو مې په خپله سیمه کې علاج وکړو خو څه خواله پکې را نغلې نو بیا زه دې هسپتال ته راغلم ډاکټرانو رااله علاج شروع کړو څو ورځې وړاندې په سترګو کې رااله څاڅکي واچول نو انفیکشن راته وشو او بیا راته هیڅ نه ښکارېدل ډاکټرانو د معاینې وروسته راته وویل چې ستا بینایي په مکمله توګه ختمه شوې او دا به واپس کله هم نه راځي نو زه نه پوهېږم چې سترګو کې رااله داسې څه واچول چې له وجې مې ورسره بینایي لاړه بلخوا د پاکستان ډانو رسپانې هم په خپل راپور کې لیکلی دي چې هسپتال ته د علاج لپاره راغلي د اتیاو پورې مریضانو دا تور پورې کړي چې یاد هسپتال کې اپریشن کول وروسته ډاکټرانو ورته په سترګو کې څاڅکي واچول چې له وجې ورته انفیکشن وشو او بیا یې بینایي ختمه شوه خو د هسپتال اگزیکټیو ډایرکټر بریګیډیر ریټایرډ محمد رضوان بیا د منظور احمد کیانی او ډان ورسپانې دا تورونه پر ادولو سره مشال ریډیو ته وویل د څاڅکي اچولو له وجې اتیا کسان د بینایي نه محرومه شوي نه دي بلکې یو څو کسانو ته انفیکشن شوی دی او د هغې هم پلټنې روانې دي چې ولې دوی ته انفیکشن وشو زه په خپله د دې هر څه پلټنې کوم چې دا تن څوک دی او ولې دومره زیاته شمېره ښودلې ده په دې کې هیڅ رښتیاوالی نشته چې څاڅکي اچولو له وجې اتیا کسان د بینایي نه محرومه شوي دي صرف شپږ اته کسانو ته انفیکشن شوی دی او دا انفیکشن کېدل څه دومره لویه خبره نه وي خو دې باوجود ما په هسپتال کې پلټنې شروع کړي دي چې د شپږ اته کسانو ته ولې انفیکشن وشو دا هم نه و کېدل پکار په دو څلور ورځو کې به راپور مخې ته راشي چې د مریضانو ته د څاڅکي اچولو له وجې ولې انفیکشن وشو نو بیا به یې تاسو سره هم شریک کړو د محمد رضوان په وینا چې دا خبر تر ټولو اول په فیسبوک خپور کړی شو او د هغې وروسته بیا پاکستانی رسنیو د دوی دریز معلومولو په غیر خبر خپور کړو چې له وجې په خلکو کې ویره خوره شوه
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په سوات منګوره پریس کلب کې د یوې ځایي غیر دولتي ټولنې مشرانو خبریالانو ته وویل چې په صوبایي او مرکزي حکومتونو چې کله مالیاتي بجټ د ولس لپاره جوړوي نو پکار ده چې په دې کې د ولس رای شامل کړل شي. دوی دا هم وایي بجټ ته په اسانو ټکو کې ولیکل شي چې په اسمبلیو کې د ولس منتخب نمائندگان پرې هم اپوه شي. بلخوا له سوات په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې منتخب استازي وایي د بجټ په جوړولو کې د زیاتره اسمبلی غړو رای شامل نه وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال نیډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د اسلام آباد او سوات سره تعلق لرونکو د غیر دولتي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشرانو وینا کې ویل چې هر کال د ولس لپاره بجټ جوړیږي ولې د بده مرغه دغه کې د ولس رای نه وي تر دې چې د بجټ لیکل په داسې انداز کې وي چې منتخب نمائندگان هم پرې نه پوهیږي او د غیر منتخب خلقو پروژې منظورې کړې شي. د یادې ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وروسته مشال ریډیو ته وویل
هغه باندې موږ دا ګورو چې کله زموږ ضرورت سسیز ته زموږ د عوام ضرورت دی نو هغې به برعکس هغه سیز کېږي. هغې کې چې څه وي پرس کې زما سکول لپاره چې پکار دی هغې ما ته هلته بیچیو تیاروي نو هغه زما ضرورت نه دی زما د عوام ضرورت نه دی. دې لیول باندې موږ دا سیز وکتو چې هغه مطلب زموږ کم بجټ دی زموږ ټیکسز نه جوړیږي نو هغه به موږ نه لګي.
د بجټ جوړولو عمل په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي رحمت علي خان چې وړاندې هم 15 کاله د اسمبلی غړی پاتې شوی پوښتنه وکړه نو ښاغلي دا ومنله چې بجټ وړاندې کېدو وروسته زیاتره منتخب نمائندگان دغه لوی لوی کتابونه نشي لوستی.
پکار چې دا ټول له هر امتیاز نه ریکمنډیشن والی کې هغه حکومتي او هغه د اپوزیشن او هغه بیا به دې کې شامل کی یا هغه باندې پاس وکړي او هغه شی شامل شي نو هغه کې ولتی دا بجټ چې څنګه زمونږ د پاره وځي نو د قوم لپاره بجټ وځي او د قوم نمائندگان ته خبر نه راي نو یقینا چې دا زمونږ په قسمتي ده. پکار چې موږ سیاسي خلک یا سیاسي پارټیانو مشران پکار چې په دې کې نه د قوم سوچ وکړي او هغه شی جوړ کړي چې د قوم د فائدې او د قوم د مفاد لپاره.
رحمت علي ویل چې دوی به راتلونکي اسمبلی غونډه کې په خپل دغه مسله وړاندې کوي او باید سخت کال د بجټ منظورېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو سره پرې تفصیلي بحث وکړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو رازو یوی مطبوعاتی کتنې ته د ګلوبل پوسټ خبریالې لورا چې ساری چې په یو مقاله کې لیکلي چې پښتون تحفظ مومن په افغانستان او پاکستان دواړو کې ولسونه د خپل حقونو لپاره بیداره کړی دی او په لومړي ځل یې د نړۍ پام د دغې سیمې خراب حالاتو ته راړولې دي. دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیری ناور
په مقاله کې راغلی چې دا وخت یو مبارزه روانه ده چې د افغانستان د پلازمینې کابل څخه د پاکستان جنوبی ښار کوټې ته غځېدلې ده. دا د افغانستان او پاکستان په پوله آباد د ټولو ترغټې قبیلې پښتنو مبارزه ده. د افغانستان او پاکستان په کلیوالو سیمو کې آباد دا خلک د دواړو ریاستونو لخوا بې برخې پاتې شوي او د ترهګرۍ پر ضد په نړیوال جنگ کې لوی تاوانونه ګاللي دي. په 2013 کال کې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم 25 کلن مشر منظور پښتین پړومبی ځل په دې کې بریالی شو چې د نړۍ توجه دې صورتحال ته راواړوي. اگر چې منظور پښتین په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقوقو د تحفظ وکالت کوي خو ولې د هغه انقلابي توري د ډیورن دواړه خواو ته پښتانه حسوي چې د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. تر اوږدې مودې میډیا د پښتنو کلتور بنسټ پاله او پرتشدد ښودلې دی خو د دې معنی دا نه ده چې څه موږ ته په نظر نه راځي نو ګنې هغه په ټولنه کې هم شتون نه لري. د پی ټی ایم د خزینه مشرانو وړانګ لوڼې او سنا اجازه پرته د پښتنو ښځو یوه پوره ډله ده چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د خاموشه پاتې کېدو پر ځای د ښځې په سیمه کې د روان فعالیت یو نه بېلېدونکې برخه ده او د پښتنو د ټولنې روح او ژوند دی. دا نوې بیداری د پښتونولۍ په نامه د پخوانی یووالي یاد هم تازه کوي. دی ګلوب پوسټ په مقاله کې راغلی چې د خلکو د بېلولو پر ځای د افغانستان او پاکستان پوله د ولس د یو بل سره د الیک سلیک او تبادلې ځای ګرځېدلې دی.
د مینې او کاروبار پرشتو کې تړلي خلک په دغه پوله تګ را تک کوي او د زور زیاتی پر ضد په مبارزه کې یو دي. خو ولې په دواړو هیوادونو کې د ټولنیز مقاومت تر شا خواهش بدل بدل لې؟ په افغانستان کې د ناانصافۍ پر ضد مبارزه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف فعالیتونه دي. دغلته قبیلو د پیړیو زوړ خپلمنځي باور بایللې دی او کلی د جاسوسانو په جالو بدل شوي دي. په پاکستان کې د کولونیالیزم پر ضد د اوږدې مبارزې تاریخ اولس لا یو زورور سیاسي شعور ورکړی چې په نتیجه کې دوی د بنیاد پرستۍ او ریاستی تشدد پر ضد د عمل په میدان کې دي. د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د احتجاجونو نه ویره کوي او دې ته د خپلواکۍ د یو غورځنګ په سترګه ګوري چې کېدی شي دا نورو اقلیتونو ته هم آواز ورکړي او ریاست د خطر سره مخ کړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسیګر نږدې درې نیمې بجې کیدونکو ته لنډ خبرونه د انیسا اجمل نور.
شمالی وزیرستان د میرامشاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو د جنوري د نهشتمې نه په پیښور کې د احتجاجي پرت اعلان کړی دی. دوی وایي چارواکو سره د یوې مرلې په سر د 1500 روپو ورکولو نوسنامه لاسلیک کړې وه، خو حکومت وایي چې د یوې مرلې په سر به ورته 1500 روپۍ ورکوي. په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې بې بنیاد افواګانو په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته زیان رسېدلی چې له وجې یې په 2019 کال کې د پولیو ناروغان زیات رپورټ شوي دي. د سواد د ګلکتی په سلګونو مظاهره چانو پرون د اوبو د رسد د ادارې واسا پرسی د میګوري چوک د سوساتو لپاره د احتجاج په توګه بند کړی و. مظاهره چانو د سو میاشتو نه په سیمه کې د سکول د اوبو د نشوالي د وجې د سوای حکومت او واسا پرسی نارې وهلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د روس په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو وړاندیز بې مفهومه خبره ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د تشدد هیڅ اندازه او حد د منلو وړ نه دی. چارواکي وایي چې د ترکیې په مشرقي صوبه الازد کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي او له زرو زیات زخمیان شوي دي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ هم غورځولي. او د چین په ووهان سیمه کې د یو وایرس له وجې د مړو او له دې د متاثره شوو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د چین چارواکو نن ویلي د دې وایرس له وجې په نهشتو صوبو کې 1000 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 2500 ته دا وایرس لګېدلی.
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام اثر ویتا دنن په سروي پروگرام کې د ټولنیزو چارو د فعالي او د وی غیر سرکاري ادارې د خویان د کور د پروگرامونو مشر لیلا شاهنواز خبري اوري. دا پروگرام چې نن تاسو په دویم ځل اوري قربنۍ مليحا میرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه په سروي پروگرام کې درته زملي حامد ساده هرکلی وایم. نن نصر په پروگرام کې لپی خبره لیلا شاهنواز میلمنه ده. لیلا د خویندو کور نومي غیر سرکاري تنظیم یو چارواکي ده. لیلا د ښځو د تعلیم، صحت، اقتصادي پیاوړتیا او حقوقو په برخه کې کار کوي. لیلا د پېښې لپاره د نفسیاتو ماهره ده. وې تستړي مشه وایو. السلام علیکم لیلا.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مهرباني.
نو اولنې ته پوس شي هرې میلمنې نزکوم د کور کلی او تعلیم په اړه راته وایي چې تاسو څه تعلیم حاصل کو او چرته حاصل کو، رقم کلی سره تاسو تعلق دي؟
زما تعلق خو د خیبر پختونخوا د یوې ضلع 400 سره دی او تعلیم ما د پېښور د پوهنتون نه حاصل کړی دی. د نفسیاتو په شوبه کې چې کوم نه ما ماسترز کړی دی.
د خزو لپاره کار کولو طرف ته ستاسو اراده څنګه او شوایا دا اراده وا او موقع وا؟
زه خو به دې ته اراده داسې وایم چې کله زه 400 خو تاسو ته پته ده هغه څنګه تاسو ته معلومات وي چې څنګه علاقه ده. د په خاص طور سره پښتنو په معاشره کې د جنکو ته پر ډېرې کمې موقع وي او هغې ته ډېر کم اجازت ملاوي چې هغه وړاندې راشي. نو چونکه زما سره دا مسله وه چې کله ما بی اے وکړو د 400 نه، نو ما وایي چې زه مخکې تعلیم حاصلول غواړم، خو هغه کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. هغه کې ماته اجازت نه ملاوې دو چې ته به اوس پېښور ته ځې د سبق دپاره او هلته به ته تعلیم حاصلې او هلته خو به ملکان به وي، هلته به هر قسم خلک وي. نو چونکه زه هغه یو سټرس پیریډ نه تېره شوی وم، هغه مختلفو مسلو ته زه مخامخ شوی وم، نو زما زړه کې به دا یو خواهش و چې یاره کله زما تعلیم پوره شي او ماته موقع ملو شي نو زه به د زنانو او د جنکو
حوالے سره ضرور کار کوم.
نو بیا څنګه ستاسو په کورنۍ کې ستاسو مرسته ول چا وکړه؟ څنګه تاسو خپل کورنۍ رضا کړه او چا مو زیاته مرسته وکړه؟
په دې سلسله کې زه به دا ووایم چې زما مشره خور او زما مور چې کومه ده نو هغوی زه سپورټ کولم، زما مرسته یې کوله، او زما پلار او ترونه زمونږ د فیملی کې چې له کم سړي وو نارینه وو نو هغوی د دې سیز ډېر خلاف وو چې یاره دا دې نه ځي یو بل ښار ته او د تعلیم په سلسله کې او بس دې دومره تعلیم وکړو. خو چونکې ما زما ډېر خواهش وو چې زه تعلیم حاصل کړم نو ما ډېر زیات هغه پروټیسټ غوندې به کوو، روټۍ خوړل به مې پرېښودلو، دړاګانې به مې کولې، او ما زما خو ملګری زی او زه ولې نه زما ته ولې موقع نه ملاویږي. نو هغې سلسله کې بیا زما مور زما د پلار سره ټایم ټو ټایم دې باندې خبر اتره وکړه، زما مشره خور ډېره مرسته وکړه دې سلسله کې زما. نو بیا زما پلار چې کله راضي شو نو بیا نور خاندان خلکو دونه څه نه وي.
نو ستاسو بابا چې دی ستاسو باندې ویاړي، لکه هغه مخکینی لیلا چې و اوسنی لیلا ته چې ګوري ستاسو کار ته ګوري، نو فخر در باندې کوي؟
بالکل، زما پلار ډېر زیات خوشحاله وي، او هغه بلکې چې نور داسې څوک راشي نو اکثر ما نه خاندان کې مختلف زما چې کومې تره تربور لوریانی وي زامن وي هغې راځي او ما سره مشوره کوي چې یاره مونږ کم سبجیکټ کې ماسټرز وکړو، کم یونیورسټي ته لاړ شو، کم کالج ته لاړ شو. نو هغې ما سره یو خو مشورې د پاره چې راځي نو زما پلار ډېر خوشحالېږي چې یاره زما لور نن دومره شو چې مختلف خلک راځي او هغې نه مشوره لري. بیا هغه چې زما کار ته ګوري او مختلف سیزونو ته ګوري، بیا زما په اداره کې زه چونکې یو ډېر وړوکی پوزیشن نه دی ادارې ته راغلی وم، او بیا ورو ورو هغه خپل محنت ما دومره کو چې وختن په وختن دوی ماته ترقی راکړه او نن زه یو سینیئر پوزیشن باندې کار کوم. نو زما پلار ته ډېره زیاته هغه خوشحالي محسوسېږي چې یاره زما لور نن په یو داسې مقام باندې ده.
د خویندو کور ذکر به وکړو که نه؟ تاسو وی چې اداره کې تاسو ډېر د وړوکي پوزیشن نه شروع کو، ستاسو پکې یو سینیئر پروګرام مینیجر یې، نو دغه سفر په اړه راته وایي چې دغه څنګه سفر وو، د کوم ځای نه څنګه تاسو دې ځای ته ورسېده، او بیا ستاسو په غاړه څه ذمہواری دي په دغه اداره کې؟
خزیده اداره خو تقریبا د 1993 نواخله دې کار شروع کړی دی، او زه په 2014 کې تقریبا 2014 کې دې ادارې ته رالم، او زما سره ډېر وړو کې پوزیشن وو هغه وخت کې د آی ډی پی راغلو نورت وزیرستان کې چې د آپریشن شروع شو، د دې لپاره یو کوآرډینیټر پوزیشن وو. هغې ته چې زه راغلم هغه کې ما ډېر محنت کوو، هغه کار ډېر ښه طریقې سره وشو. بیا دې ورو ورو ماته ترقی، چونکې ما دې کې زده کړم کوله او زه هغه مخکې راتلو والا پوټینشیل وم، هغه نو دې ادارې ما ته موقع ټایم ټو ټایم را کوله، مختلف ټریننګونه او تربیتی ورکشاپونه ته زه ولېږلم، هغه کې ما ډېر زده کړه او پوهه حاصل کړه. دې وخت کې چې کوم نو زه په دې اداره کې سینیئر مینجمنټ کې یم، او مختلف کوم چې زمونږ د صحت حواله سره، د تعلیم حواله سره، د بنیادی انساني حقوقو حواله سره، او د معاشي ترقی حواله سره څومره هم زمونږ پروګرامونه دي، نو په مختلفو ضلعو کې هغه ټول زګوره ما د هغې منصوبه بندي، د هغې هلته کې په کمیونټي لیول باندې، په کلو په سطح باندې د هغې صحیح طریقې سره هغه مخکې بوتلل، او هغه خلکو ته د هغې فائده رسول. بیا کوم ټیمس چې ما سره کار کوي نو د هغې بیا تربیت کول، نو دا ټول زما په ذمہواری کې شامل دي. بیا د هغې مختلف رپورټونه جوړول، بیا زنانو ته چې کومې مسلې مختلف کلو کې زمونږ کار دی نو زنانو ته چې څه قسمه مسلې مخې ته راځي نو هغه مسلو باندې بیا لیکل کول، او هغه مخکې روړل مختلفو خلکو سره، هغه باندې خبر اتره کول چې یاره دا مسلې دي، دې مسلو حل لپاره تاسو زمونږ سره تعاون وکړئ. نو دا ټول زما په رول کې، زما په کردار کې چې دینو شامل دی.
نو لیلا تاسو ماشاءالله شپږ کاله پنځه کاله تاسو د ادارې ته ورکړل، په دغو کلونو کې به خامخا تاسو په هغه ګراس روټ لیول چې ورته وي د زنانو سره تاسو کار وکړو، تاسو د نږدې نه ولیدلې هم سارلې، نو څه داسې مهمه نقطه تاسو ولیدله چې مخکینی حالات او اوسنی حالات څه فرق وینئ د ښځو د ظرفیت په لحاظ سره، د دې د پیاوړتیا د لحاظ سره، د تعلیم او صحت په لحاظ سره؟
بالکل، زه به داسې ووایم چې زما دا تجربه چې کومه ده نو دا زما لپاره ډېره ښکلې هم ده، خو ورسره دا زما لپاره تکلیف دی هم ده، ځکه چې د کلو په سطح باندې، ګراس روټ لیول باندې، هغه زنانه چې هغه د هیڅ نه دي خبره، هغې ته هیڅ هیڅ اندازه نشته داغي د حقوقو حواله سره داغي د پاره سکسمه سہولیات میسر دي سکسمه قوانین جوړ شوی دي او سکسمه قوانین هغه ته مدد ورکړي لګیا دي نو هغه سره سکسمه پوی نشته نو یو خو هغه مدد کول د ادارې په ذریعہ باندې هغه یو ډیره خپل تجربه ده کور سری ورسره به چې دا مسلې مونږ ګورو او اورو د زنانو نه په دې کې څنګه مو چې یاره د تعلیم کمې بیا مختلف نفسیاتی مسلې بیا کورنو تعلقاتو کې خرابوالی او تشدد بیا په فیصله سازی کې د زنانو ته موقع نه ورکول بیا زموږ مختلف رسم و رواج د سیدی چې هغه زنانو ته تکلیف ورکوي ورسره ورسره بیا زموږ د معاشري چې دا کم یو ذهنیت جوړ شوی د ښځو حواله سره چې ښځې کمتر وي یا دی ته څه ضرورت چې دی ترکه په دې دوړ کې شامل شي نو دا ټول داسې زونه چې دی مالا تکلیف به ورسره ورسره هم راکو خو زه دا ګڼم ډېر زیات دا چې کوم سماجی او بهبودی ادارې دي ورسره ورسره حکومت هم خپل کوششونه کوي ورسره ورسره دا ادارې دې سره ډېر زیات فرق را روان دي د کلو په لیول باندې زنانو سره چې کوم سیشن کیږي او کوم هغه ته معلومات ورکړي کیږي نو هغه په ذریعہ باندې زنانو کې ډېر زیات شعور لګیا دی را روان دي په خاص توګه باندې د جنکو د تعلیم حواله سره خو زموږ یو غټه زما په خیال باندې بدنصیبي دا ده په ډېر لرو علاقو کې او په کلو کې حکومت کوشش خو کوي خو لا اوس هم ډېر زیات د کار کولو ضرورت دی ځکه چېرته کې خدا سه د چ سکول وی خو زنانو به یا کورنو کې به جنکیانې به نه لېږلې نو هلته خو جنکیانې تلل شروع شو خو چېرته زموږ علاقې داسې دي چې هلته تر اوسه پورې سکولونه نشته بیا موږ حکومت سره هم لکه خبره اتره دې باندې کوو چې موږ فلاني ځای کې کار کوو هلته د سکول ضرورت دی موږ فلاني ځای کې کار کوو هلته د صحت سہولیاتو ضرورت دی موږ فلاني ځای کې کار کوو هلته زنانو ته د ګل بوټي ګنډلو سہولیات ورکولو ضرورت دی نو یو خو موږ خپل هم کوشش کوو ورسره ورسره حکومت سره هم هلې ځلې کوو چې حکومت ته هم یو قسم تعاون ملو شي او هغه هم داسې قسم پروګرامونه په دې لرو علاقو کې وکړي چې زنانو ته موقع ملو شي هغه هم د ترقې په دې دوړ کې شامل شي او څو پورې چې دا زنانا د ترقې په دې دغه کې خپل حصه نه اچي کنه تر هغه پورې ترقې دونه تیزه سره نه شي راتلې ځکه دا یو ګڼ تعداد کې دي او دا اګنور دي یا د دې حواله یا دې شامل شوی نه دي د خپل برخه نه
یعنی
چې په هغه کې زنانا تشدد وخل ټکول خوړل چې کوم دین هغه ادا وي چې د نارینه خو زمان سره مینه دا یاد هغه حق دی چې هغه ما باندې غوسه وکي یا ما او خو ټکې ته دا یو مایند سیټ جوړ شوی یو ذهنیت جوړ شوی د زنانو بل دا یو مایند سیټ جوړ شوی چې به زنانا خو د پردی کور دا خو په پردی کور سمبالي زما په خیال باندې کومګه د سې منصوبه بندي وکړو د سټریټجی جوړ کو چې په هغه کې زنانو ته او جنکو ته د تعلیم او تربیت او د پوهې مو کور کړی شي یو خدا بل د تعلیم او تربیت سره سره چې کم دینو هغه ته داسې مواقع ورکړی شي چې هغه د خپل کلو په لیول باندې کاروبار شروع کی او هغه کاروبار سره هغه کې بیا هغه ته مدد ورکړی شي چې هغه مختلف نور کلو ته یو سی هغه د ضلع په سطح باندې روړي هغه صوبایي سطح باندې روړي هغه نېشنل او بین الاقوامي سطح باندې خپل کار مخ کې رولو کې هغه ته مدد ملو شي بل زداوم اهم ګڼم چې زنانو سره د معلوماتو ډیر زیات کمی وي نو په کار دي چې داسې معلوماتي مهمونه او چلولې شي چې زنانو ته مختلف معلومات ورکړي شي هغه رسایه والا معلومات چې رقم سیس چرته دی حکم زینا مدد ملاوی دی چې زنانو ته نو هغه معلومات او بیا ورسره ورسره کوم قوانین چې جوړ دي کومه پالیسیانې چې حکومت او ریاست جوړ کړی دي دا هغه حواله سره هغه ته معلومات او دا هغه آگاهي ډیره زیاته ضروری ده خو زما په تجربه کې یو داسې زوم راغله دی چې د زنانو سره د کار کولو د لپاره ډیر زیات ضروری دی چې ته د هغه کلی د نارینو سره د هغه کورنۍ د نارینو سره هم ګډو کې او هغه هم د خپل پروګرام مونه هڅه جوړه کی
همدغه زما ته پوس دی لیلا
لکه د خزو د حق خبره چې کیږي یا د غوی د ظرفیت لوړولو خبره چې کیږي نو اکثر بیا په پښتني ټولنې د غی خبره کوو ډیر ورته خت نه غنل کیږي او تاثر ورکړل کیږي چې بس خزې خراپاسي او دوی بغاوت کوي او داسې او داسې نو هغه شخړه یا کانفلیکټ پیدا نشي د هغه صورتحال لپاره بیا تاسو سره باندې توجه وي
ډیر زیات ضروری ده چې کله موږ د زنانو د طریقې خبره کوو یا انګریزي کې چې موږ وایو چې ویمن ډیولپمنټ یا ویمن امپاورمنټ کله چې موږ دا خبره کوو نو د دې شاته چې کوم نقطه ده هغه پیژندلو ډیر زیات ضروری ده ځکه چې زموږ په معاشره کې او بیا خاص طور باندې په پښتنو کې دا ګڼل کیږي چې دا زنانه خو راپاسي او زمانہ زما مقابله کې ودرېږي سړی دا ګڼي چې زما طاقت اغستو کوشش دا کوي یا زما چې کوم مقام دی هغه ختمولو دا کوشش کوي لګیا ده نو دا بالکل غلطه خبره ده نو ډیر زیات ضروری ده هغه خاص نقطه چې د دې زنانو د ترقې سره تړلې ده هغه دا چې کله دا زنانه پیدا شي نو حقوق خو دې ته د پیدایښت سره دا د ځان سره وروړي نو ډیر زیات ضروری ده چې په دې خبره باندې موږ ځان پوه کړو زموږ چې کوم کمیونټي ده یا زموږ چې کوم خلک دي چې د زنانو ترقې دا هرگز مطلب نه دی چې هغه به مقابلې ته راشي یا هغه به خود مختار شي نو هغه به غلط کار وکړي نه د دې مطلب دا دی چې یو زنانه چې دا نو هغه کم حقوق چې سړی ته حاصل دي او دغه مرضی دغه خوخه مطابق سره خپل کار کول شي داسې زنانه ته دی هم هغه برابري ورکړي شي نو ډېر زیات ضروري ده د برابرې چې کومه پوهه ده دا راوستل زموږ په معاشره کې نو ډېر زیات ضروري ده هغه نارینه سره په دې باندې خبره کول چې دا د دې زنانه حق دی او د دې تاسو بجای د دې چې دا تاسو پابند کوئ او د کور پورې محدود کوئ نو د دې تربیت او د دې پوهه کې تاسو خپل کردار ادا کړئ او دې ته هغه مواقع ورکړئ چې دا ام مخکې راشي او دا د خپل کلی د خپل کور او د خپل ملک په ترقه کې خپل حصہ واچي
یو پیغام که زمونږ خويند ته تاسو ورکړئ
زه مو خويند ته دا وایم چې تاسو کې ډېر صلاحیت دی مونږ کې ډېر زنانو کې ډېر صلاحیت دی دا غي په جنګلو ډېر زیات ضروری ده او دین تاسو بالکل مې ریګه مګ براویږي چې مونږ اسنه مخکې راشو څه مسله راشي مسله برازي او هغه مقابله به تاسو کوئ نو الله به تاسو خپل اصل مقام چې کوم دی نو هغه حاصل کړئ شي
مننه لیلا ډیر خپل پیغام او ساسره خبرو ډیر خوندکو او پراتلونکو کې تاسو ته ډیره کامیابی غواړو
ډیر زیات مننه مهرباني دي
پراتلونکو هفته کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خوده پامن
اوریدونکو اوس هم رازو اولیس پروگرام ټولنیز شبکې او سختریزی ته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سختریزی ډلو فعالیتونو او پر انټرنیټي شبکو د جالي معلوماتو خپرولو پر ځوانانو د اثر په اړه تفصیل اوري د دې ترڅنګ پر دې هم غږیدلیو چې له فیسبوک او ټویټر ور اخوا نورې کومې شبکې جوړې شوې دي څومره پیچلي دي او له سختریزو ډلو علاوه جنایي کړۍ څنګه کاروي خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړ کړی دی
په افغانستان کې ځوانان ټولنیز شبکې څنګه کاروي او هلته د ناسمو جعلي معلوماتو خپرولو تر اوسه څه اغیز کړی د جعلي معلوماتو پروپاګاندا او درواغو مخنیوي د چا کار دی آیا ټولنیز شبکې ملامت دي او که څنګه په تیرو څو کلونو کې ټولنیز شبکې څومره بدلې شوې دي او له فیسبوک او ټویټر اخوا نورې څومره شبکې دي چې ځوانان یې کاروي آیا یوازې سختریزي دي چې ځوانان له ځان سره ملګري کول غواړي کنه نورې ډلې هم شته دا نورې پوښتنې نن په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې د پوهانو سره څېړو له مشال رادیو سره اوسئ
ټولنیزی شبکی او سختریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریزي تیرې ونې په خبرونه کې مو اوریدل چې ټولنیز شبکې کوي خواته د باس او د خلکو د رابطو مهمه سرچینه دي نو بل خواته پر همدې شبکو سختریزي ډلې ناسم جالي او درواغ معلومات خپروي پروپاګاندا کوي او د خلکو توجه ځان ته جذبوي
په انټرنیټ باندې کوم وګورو نو هر قسم ته خبرونه راځي فائدې دا وجه ته چې باندې سو کم سم لیکلی شي نو دغه چې د درواغ نو خبرونه ډېر زیات لوی مسله ده
تاسو خبر شوي چې ضروری نه ده چې هر څه پر ټولنیزو رسنیو او شبکو خبريږي هغه د کرا او سموي.
موږ دا نظر لرو چې ټولنیزې رسنۍ د کروالي پر اصل ولاړې دي، خو واقعیا داسې نه ده.
په خبرونه کې ځینو پوهانو دا هم راته وویل چې پر ټولنیزو شبکو د بیلابیلو سختدریزو ډلو د پروپاګندې اصلي هدف ځوانان دي.
زما په اند نوې نسل د پرلیکا یا آنلاین موجودو شبکو لوري ته زیات مایل دی او کاروي. په دې توګه هغوی د غولېدو او د نظر بدلېدو خطر ته زیات مخامخ دي.
خو ځینې نور ګڼي چې د هر عمر خلک له ټولنیزو شبکو اغېز قبلولی شي.
هر قسم خلکو باندې اثر د سازش وي، دا څنګه تصویر ویډیوګانې هغوی کې داسې چې دی هغه استعمالی هم داسې مختلف خبرې لکه د مذهب خبره به پکې راولي، چې د مذهب خبره پکې راشي بیا خلک چې دی ډېر زیات جذباتي شي.
د شنونکو په اند ناسم او جعلي معلوماتو د دې دور سیاسي بحث او سیاست ته ګواښ پېښ کړی دی.
زما په نظر دروغ او جعلي معلومات پر عقل ولاړ سیاست او د مکالمې یا بحث دود ته لوی خطر پېښ کړی.
پوهان غړي چې د همدې جعلي خبرونو له لارې سخت دریځ ډلې ځوانان د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره کاروي.
سر خبرونه رپورټونه داسې ډېر راځي کم کې چې داسې تنظیمونه دي کم چې خلک په غلط طرف وړي چې دهشتګردي کې هغه ته استعمالوي.
شنونکي غړي چې په وسلوالو ډلو کې اسلامي دولت ډلې په لومړي ځل نوي تخنیکونه وکارول.
خلاصي
سغدریزي هغه تکنیک کاروي چې اصلا اسلامي دولت ډلې په لومړي سر کې استعمال کړ. موږ هم دا راز وینو چې ځینې ادارې او حکومتونه هم پر ټولنیزو شبکو د متبادل فکر او نظر دودولو هڅه کوي او د پیغام رسولو تکنیکونه کاروي.
تاسو په تیر خبرونه کې دا هم واوریدل چې ټولنیزې شبکې په تیرو کلونو کې دومره مهمې او بانفوذه شوې دي چې عمومي رسنۍ هم تر اغېز لاندې راغلي دي. نن په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې پر ټولنیزو شبکو څه ډول فعالیتونه کیږي او همداراز په تیرو څو کلونو کې ټولنیزې شبکې څومره پراخه شوې، بدلې شوې دي او اوس مهال په پرمختللو هیوادونو کې ځوانان یوازې د سختدریزو ډلو نه بلکې د نورو جنایي ډلو په دام کې د ګیرېدو له څه ډول خطرونو سره مخامخ دي. اوریدونکو، مارک څکربرګ چې په 2004 زیږیز کال کې فیسبوک جوړ کړ نو یوازې په خپل پوهنتون کې د زده کوونکو د رابطو لپاره کارېده. هغه مهال انټرنیټي ټولنیزې شبکې تقریبا نه وې. ورو ورو فیسبوک له هارورډ پوهنتونه بهر نورو پوهنځیو او پوهنتونونو کې هم کارول پیل شول. په لومړي سر کې د فیسبوک کاروونکي خورا کم ول او هغوی یوازې له یو بل سره د رابطو او خبرو لپاره دا پاڼه استعمالوله. وروسته چې څکربرګ فیسبوک ټولو خلکو ته خلاص کړ نو په 2008 زیږیز کال کې د کاروونکو شمیر 100 میلیونه ته ورسید. اوس مهال په فیسبوک کې شاوخوا 1900 میلیونه کسانو پروفایلونه او پاڼې جوړې کړې دي. خو اوس په نړۍ کې د ټولنیزو اړیکو او فعالیتونو یو شمیر نورې پاڼې هم شته. ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام یې یو څو مثالونه دي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو لکه چین او روسیې کې د ځایي خلکو لپاره ځانګړي شبکې هم جوړې شوې دي چې میلیونونه خلک یې کاروي. له وخت تېرېدو سره سره په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې بدلونونه راغلي. شاوخوا یوه لسیزه مخکې فیسبوک یوه انټرنیټي حجره وه چې پکې خلکو له یو بل سره رابطې کولې، خبرې او بحثونه به پکې روان ول. خو په 2011 زیږیز کال کې همدا شبکې په عربي او د شمالي افریقا په هیوادونو کې د عرب پاڅون پر مهال وکارول شوې. دودیزو رسنیو هم د خپلو مطالبو خپرولو لپاره د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، ډیلی موشن، ساوند کلاود او نورو شبکو پاڼې جوړې کړې او هر ورځ عربونه خلکو ته خپل خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ویډیوګانې، فلمونه او راډیوي خپرونې رسوي. دا په لومړي ځل 2011 زیږیز کال و چې ټولنیزې شبکې یوازې د خبرو اترو پر ځای د خبرونو ورکولو، معلوماتو خپرولو، مظاهرو او د احتجاجي غونډو تنظیم لپاره وکارېدې. په تیونس، مصر او الجزایرو کې چې حکومت رسنۍ کنټرولولې او پوره معلومات تر خلکو نه رسیدل نو فعالانو د فیسبوک او ټویټر له لارې خلکو ته رسول پیل کړل. په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونو د انټرنیټي جرمونو قوانین جوړ کړل. د ټولنیزو شبکو لپاره اصول او تګلارې وټاکلې. واکدارانو خپلې پاڼې پرانیستې او خلکو ته یوازې د اخبار، ټلویزیون او راډیو له لارې نه بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې هم معلومات ورکوي. خو همدا ټولنیزې شبکې چې وړیا دي او هر کس چې انټرنیټ لري ورته لاسرسی لرلی شي، سخت دریځو او وسلوالو ډلو هم کارولی دي او کاروي چې موږ یې په اړه په تفصیل په تیرو خپرونو کې غږېدلی یو. په افغانستان کې هم ځوانان له تیرو څو کلونو راهیسې فیسبوک، ټویټر او نورې شبکې کاروي. موږ په تیرو خپرونو کې پر دې شبکو د جعلي او ناسمو معلوماتو او خبرونو خپرېدو په اړه معلومات درکړل او د غربي هیوادونو او پاکستان مثالونه مو درکړل. نن لومړی په افغانستان کې د جعلي خبرونو خپرېدو پر ټولنیزو رسنیو طالبانو د سخت دریز ډلو د فعالیتونو او د ځوانانو اغیزمنولو په اړه معلومات ترکو. د سیاسي او ټولنیزو چارو په مشتاق رحیم لډیرو کلون راهیسی ټولنیزو شبکې څاري، خپل هم فعال دی او اوس مهال د ټولنیزو شبکو په اړه څېړنه کوي. دی وایي پر فیسبوک او ټویټر داسې ډېرې پاڼې، ګروپونه او پروفایلونه دي چې نامعلومه دي او همدا اکاونټونه ناسم، جعلي او درواغ معلومات خپروي.
څو کلونه څو وارې ټویټر دا هڅه وکړه، فیسبوک هڅه وکړه چې بعضې اکاونټونه چې نامعلومه دي هغه بند کړي. دا په دې معنی چې د دې نه استفاده شوې. همداسې که تاسې وګورئ د داعش سره چې کوم جنګیالي یو ځای شوي دي، هغوی یو تعداد خلکو سره چې بعضې څېړونکو خبرې کړي دي، هغوی وایي چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو په مرسته باندې دوی دغه سخت دریځو ډلو سره په بحث کې وو او دوی سره په اړیکه کې وو، د هغې په مرسته باندې راغلل.
مشتاق رحیم وایي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو رسنیو سخت دریځه ډلې ځوانان په نښه کوي.
زه فکر کوم تر ډېره حده پورې ځوانان د دوی ښکار ګرځي، او هغه ځوانان چې د پوهې کچه کمه وي، احساساتي او د هغوی غولونه اسانه وي، خصوصا دا چې دا جعلي مواد برابرېږي او چمتو کېږي. زه تاسو ته بېلګې ویلی شم چې په افغانستان کې وخت نا وخت داسې پېښ شوي دي چې داسې انځورونه چې هغه د نورو هیوادونو دي، هلته هغه انځورونه اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې ښودل کېږي، او دا ویل شوي چې دا هلمند دی، دا مثلا زابل دی، په داسې حال کې چې هغه په عربي نړۍ کې کم هیواد وي یا په لاتینی امریکا کې د کم هیواد انځور وي، خو هغه هلته داسې ښودل کېږي ګوندې دا افغانستان دی. بیا دا لاس په لاس کېږي او د دې تر اغېز لاندې هغه ځوانان چې فکرونه خام دي، معلومات پوره نه لري.
د رحیم پان په جګړه ځپلو هیوادونو کې وګړي د بېلابېلو رواني فشارونو ښکار وي، نو ځکه هم د سخت دریځه افکارو او ډلو پروپاګندې ښکاریږي.
جګړه ایز هیوادونو کې چې کله دا ځوانان اوسېږي، نو دا سټرس چې ورته وایي یا دا ذهني نارامتیا او ذهني بې ثباتي د دې لامل کېږي چې ډېر زر اغېز لاندې راشي، او له دې لارې جلب جذب اسانه کېږي، او که جلب جذب نه وي کم تر کمه سخت دریز افکار وده منځته راځي. چې دغه خپله د سخت دریز افکار وده د دې لامل کېږي چې ټولنه کې بې ثباتي منځته راشي.
د مشتاق رحیم په اند هغه هیوادونه چې جګړې او ناکراری او ځپلی وي، هلته ادارې نه وي یا کمزوري وي، نو ځکه هم د ټولنیزو شبکو انتظام سم نشي کېدای.
اساسي ستونزه دا ده چې د پس د جنگ ممالک چې دي کې اکثره اوقات داسې د ریګولیټری باډیانې هغه چې څار باید ولري په مدواتو باندې، هغه دا نورې رسنۍ وي په دې باندې هغه د سار قوه نه وي، او دلته هغه قوتونه چې غواړي چې خپل اغېز وغځوي، ځان ته جلب جذب وکړي، د خلکو افکار تر اغېز لاندې راولي، د دې نه په آزادانه توګه باندې استفاده کوي. په عین حال کې د بندوبارۍ له کبله دروغ رښتیا خپرېدل، خصوصا جوړ شوي مواد، جعلي مواد، ناسم مواد، هغې خپرول کافي اسانه وي. د دې نه دغه سخت دریځه ډلو ډېره ښه استفاده کړې ده، هم په افغانستان کې او هم د نړۍ په نورو برخو کې.
نو په دې ټول حالت کې او پر ځوانانو د سخت دریځه او نورو ډلو اغیز مخنیوي ذمواري د چا ده؟ آیا ټولنیزې شبکې او مالکان یې مسؤل دي که نه کورنۍ او حکومتونه؟ په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو د چارو پو اسامه خلجی وایي په دې کې د ټولنیزو شبکو هیڅ قصور نشته، بلکې دا د ټولنې د خلکو او حکومتونو مسؤلیت دی چې باید شبکې وڅاري او سخت دریځه ډلې فیسبوک یا ټویټر ته رپورټ کړي چې پاڼې وتړل شي.
ختمولو تپاره چې د ټولو ذمہداری ده. نو که تاسو وګورئ چې کوم نه فیسبوک او ټویټر سایټونه دي، نو د هغوی غلطي خو نه ده، هغه خو داسې خبره ده چې تاسو وایئ چې ټلیفون باندې چا غلط خبره وکړه، بیا دا د ټلیفون کمپنی غلطي ده. نو داسې خو نه شي کېدی، هغوی خو هر چا ته نه شي کتی چې څوک روان دي، او د هغوی پوره بیا انویسټیګیشن تفشیش وکړي، بیا خلک پرېږدي. خو دې کې دا ده چې مونږ هر چا ذمہداری ده چې وګوري که داسې پاڼې شته، نو وګورو مونږ چې ولې چې دې ته ادا لګولې دي، بیا حکومت ریپورٹ کو، ابھی ہم گئے فیسبک اور ٹویٹر تم دا غیر ریپورٹ کو چدا دیکھ کے سنت پانی چلی لگیا دی، اور دے بارے کے سچل کول پکار
دا امریکہ پر برینڈائز پونتن کے استاد او چیڑون کے یوٹا کلاوسن وائی پتیرو صد پاسا پینزو کلونو کے دا ٹولنیز و شبکو نظام خورا بدل شوی دے. دا نموڑ پان فیسبک اور ٹویٹر ہم اقدامات کڑی لسر پانی تنظیم کڑی دی، خود دے پہ خبرہ انٹرنیٹی شبکے دومر پراخا او بدل شوی دی چے جوانان و سیواز دا سخت دریز ڈلو نہ بلکہ دیا شمیر جنائی کڑے لگواخون سر مخامختی.
Well, اوس یوازې ټویټر یا داسې نورې پاڼې نه دي چې سخت دریزي ورڅخه ګټه پورته کوي او خلک له ځان سره یو ځای کوي. په تیرو 15 کلونو کې موږ ولیدل چې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټویټر په بشپړه توګه له سره منظمې او بدلې شوې. دا شبکې اوس د کورنیو، د متوسط عمر لرونکو او زړو خلکو لپاره دي. ځوانان او ډېرې سخت دریزي اوس پر هغو ځایونو کې فعال دي چې موږ ورته په اصطلاح کې خړ انټرنیټ وایو. دا داسې شبکې دي چې پټې وي، معلومات پکې هیڅ ځای نه ذخیره کیږي، سارل کېدی نشي. دلته په امریکا کې ریډیټ یو مهمه شبکه ده، خو تر ټولو مهم اپلیکیشن یا شبکه ټیلیګرام ده. او دلچسپه خبره دا ده چې دا ټولې شبکې د حکومت تر واک لاندې له رسنو څخه د ځان ژغورلو او د مخنیوي په موخه جوړې شوې دي.
یوټا کلاوسن زیاتوي چې د ټولنیزو شبکو جال دومره پیچلی شوی دی چې د ټولنې او حکومتونو لپاره کنټرولول ګراندي.
اوس د نوو ټولنیزو شبکو د نه تنظیمېدونکو او خورا آزاد پلیټفارمونو په توګه د پخوانو ټولنیزو شبکو ځای نیولې دی. اوس ځوانان په هغو ځایونو کې ورغونډېږي او فعال دي. په دې شبکو کې هر ډول کارونه کېږي. دلته تاسې د ناقانونه نشئی موادو اخستو او خرڅلاو کار کولی شئ. دلته کریپټو پیسې یا انټرنیټي پیسې لکه بیټ کوین جوړېږي او خرڅېږي. دلته خلک د جنسي کاروبار لپاره ګمارل کېدی شي او د هر کار لپاره خلک جذبې دي او ګمارل کېدی شي. له دې علاوه هم دا شبکې د ساتيري یعنی تفریح لپاره هم دي. نو موږ د هر څه له یو بل نشو بیلولې ځکه چې پر دې شبکو هر څه په یو بل ورګټ شوي. نو ډېره ګرانه ده چې موږ یې د کنټرولولو لار عمومو یا څه چاره یې وکړو.
اوریدونکو، نن مو په ټولنیزو شبکې او سخت دریځي خبرونه کې واورېدل چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپرېږي چې هغه بیا نه یوازې تر لرې لرې پورې رسي، بلکې پر ځوانانو هم اغېز کوي. شنونکو، نن په خبرونه کې راته ویل چې پر ټولنیزو رسنیو او شبکو د څار نظام یوازې د حکومت نه بلکې د کارونکو هم دی.